السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازری رادیو په دی ولایت په ولایت پروگرام کې مو په خدمت کې په دې خبرونه کې چې د امان الله میرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نورستان په اړه بحث لرو. د نورستان والی او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. که تاسو اوریدونکي هم له دوی څخه پوښتنې لري، له خبرونو وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو چې په مستقیم ډول ورڅخه پوښتنې وکړي. د افغان بی سیم د سیم کارت لرلو په صورت کولی شي چې په 1800 شمیره سر له اوسه اس ام اسونه یا پیغامونه راواستوي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې جان آقا لیکو ځای وړاندې کوي.
افغان ځواکونه وایي د هلمند په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان ناڅرګندو وسلوالو وواژه او پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونو یې په موسی قلعه کې د وسلوالو په یو شمېر پړځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 20 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان بهرالله او د هغه زوی نن ماسپښین د ناپېژندل شوو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د سرپل ولایت د والي مرستیال عبدالغفور دستیار وویل حمله کوونکی د دې دوو کسانو له وژلو وروسته د موټرسایکل په واسطه له سیمې تښتېدلی، خو د قضیې په اړه 2 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیمه ییزو پولیسو قمندان او د هغه زوی د سانچارک ولسوالۍ په یو هوټل کې ناست و چې حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې. په ننګرهار ولایت کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له 8 ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزه خلکو پرې کړی او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندیز شوی. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلافاتو له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نه دي شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د روژې د مبارکې میاشتې د درناوي په مقصد په اعدامونو کې د ځنډ امر صادر کړ. په پاکستان کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په تېر دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د وسلوالو لخوا د 150 کسانو له وژنې وروسته حکومت د اعدام مهلت لري کړ. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا سیمه کې نن په هوایي حملو کې 40 تنه مشکوک وسلوالو وژل. پوځ له تېر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او وایي تر اوسه یې له 2000 زیات وسلوال وژلي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځي د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاحکار شیرعلي خیرالایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د غړو په یوځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1500 سخت دریځي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي. خو په دوشنبې ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر یې دومره هم نه دی. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې څانګې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې شبکې جګپوړی مشر مختار بالمختار څو ورځې وړاندې په لیبیا کې وژل شوی. په اسلامي مغرب کې القاعده شبکې د پنجشنبې په ورځ د ټویټر له لارې وویل بل مختار چې په خالد ابو عباس هم مشهور دی روغ رمټ او ژوندی دی. د لیبیا حکومت د جون په 15مه ویلي و چې په شمالي افریقا او صحرا سیمه کې د وسلوالو مهم او اصلي مشر بل مختار د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی و چې بل مختار یې په نښه کړی و خو د هغه وژنې نه ده تایید کړی. بل مختار په 2013 کال کې د الجزایر د تیلو په یوه ساحه کې د حملې په پلان کولو چې 40 تنه کارګر پکې وژل شوي و تورن دی. د نوموړي د وژل کېدو راپورونه څو ځلې مخکې هم خپاره شوي ول. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي اور نن سهار د اتر پردیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې. 14 کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې 3 تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک او د هغه یونانی سیال پاناګیوتوس لافزانیس دا سند نن د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لافزانیس وویل د دې پایپ لاین د غځونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي د دغه پایپ لاین په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کېدی شي او په دې توګه به دا هیواد د ایرو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د ایرو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالره پور ورکړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن د دغه هیواد دپاره مالي مرسته ورکړي. د روسیې د جمهور رئیس ویان نن وویل دا لا ډېر وختي ده چې یونان ته د احتمالي پور په اړه څرګندونې وشي. او هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیل وړونکي یوه بیړۍ تېره اونۍ تښتولې وه د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پرېښي او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي د تیل وړونکي بیړۍ پرون پرېښي او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي خو یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.1 میلیون ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا هم سلامونه ومنئ. د ولایت په ولایت د پروګرامونو په دې لړۍ کې نن نورستان ته ځو چې د افغانستان په ختیځ کې دی. نورستان سربیره پر دې چې له پاکستان سره پوله لري، د افغانستان د کونړ، لغمان، پنجشیر او بدخشان ولایتونو ترمنځ پروت دی. مرکز پارون دی او وایګل، برګ مټال، کامدیش، دواب، مندول، نورګرام او وامی ولسوالۍ دي. د نورستان په لوی ستونزو کې د سړکونو نشتوالی او په ځینو سیمو کې د لارو بندوالی، د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو کموالی، د روغتیایي مرکزونو او د غرض ډاکټرانو کموالی یادولی شو. البته دا هغه مشکلات دي چې د نورستان اوسیدونکي آزادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې زیات مطرح کوي. نن هم د آزادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ځینو اوریدونکو د نورستان په اړه پیغامونه لیکلي چې وروسته به یې له خپلو میلمنو سره شریک کړو. همداراز د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې SMS راستولی شي. د سټوډیو شمېرې به لږ وروسته درته اعلان کړو چې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیم او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی انجینیر سعدالله زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو. لومړی والی صاحب، که تاسو وایست چې د نورستان ځینې ستونزې چې موږ ته هر وخت اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې یادونې کوي، یو هم د سړکونو د لارو د بندېدو ستونزه ده. په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ کومې لارې لا هم بندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ازادي رادیو کار کوونکو او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت
او د روژې مبارکې میاشتې مبارکي هم ورته وایم. طاعت او عبادت مو قبول. تاسو ته معلومه ده چې نورستان په تیرو 14 کلونو کې یو د هغه ولایتونه دی چې تر ټولو زیات محروم ولایت و. په دې کې شک نشته دی چې د بیا رغونې کارونه په کې ډېر زیات کم لیدل کېده. په تېر یو کال کې چې د کوم وخت نه زه د ولایت چارې پر مخ وړم، ننګونې هم و، لاسته راوړنې هم لرو، مشکلات هم لرو، او بعضې داسې کارونه دي چې تېرو 14 کلونو کې نه وشو چې هغه ترسره شو. د لارې بندېدل یقینا مونږ اوس هم د کامدیش او برګ مطال لویه لاره مونږ د خلکو خاصتا دولتي کارکوونکو په مخ خلاصه نه ده چې دغه موضوعات مو د امنیت ملي شورا سره مطرح کړي او په دې باره کې پلانونه د کار لاندې دي. انشاءالله په دې باندې به کار وشي او دغه لاره به د عملیات په ترڅ کې خلاص شي.
بله،
عموما د لارې ستونزې مونږ په نورستان کې لرو، هغه له دې امله چې دلته په سړکونو باندې ډېر زیات کار نه دی شوی. په ټول ولایت کې مونږ 1 کیلومتر پوخ سړک نه لرو. د نورستان موندول ولسوالۍ ته اصلا سړک نه و غځېدلی چې خوشبختانه په دې کال کې مو د نورستان د موندول ولسوالۍ د پاره د 55 کیلومتره سړک د پاره مو بودیجه پیدا کړې او په هغه کې 22 کیلومتره قرارداد شوي دي چې قرارداد یعنې مشخص شوي دي او کار یو برخه چې 10 کیلومتره دی شروع دی او دویم برخه باندې کار د شروع کېدو په درشل کې دی. په نورستان کې عموما مونږ په تېر کال کې وتوانېدو چې هغه خامه سړکونه چې ډېر زیات ویجاړ شوي وو 5 کیلومتره سړک ترمیم کړو او تقریبا د 5 کیلومترو په شاوخوا کې د نویو سړکونو د جوړولو کار شروع کړو چې البته دا ټول خامه سړکونه دي. دغه موضوعات مونږ مسلسل مرکزی اداراتو سره مو مطرح کړی دی، د مرکزی حکومت سره مو مطرح کړی دی چې نورستان کې د سړک په مورید کې توجه وکړي. ولې په تېر کال کې مونږ زیاته لاسته راوړنه د سړک په برخه کې لرو چې د سړکونو ترمیم او د نویو سړکونو د احداث قراردادونه مو خپل او هغې داسې کار په اکثرو ځایونو کې شروع دي او ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به اکثرې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
بله والی صاحب، یو بله پوښتنه چې زموږ اوریدونکو کړې ده، غلام سرور صدیقي لیکلی دی، وایي کدی کامدیش او برګ مټال لاره د دولت وسلوالو مخالفانو بنده کړې ده، لیکن په وانت وایګل ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د وایګل او ارنس سیمو د خلکو په وړاندې لاره بنده کړې ده. نه پېژنم چې تلفظ مې سم کو کنه، وایګل او ارنس سیمو دا خبره حقیقت لري؟
بله، دا تقریبا د وایګل په ساحه کې یقینا مونږ د لارې په مورد کې یو څه ستونزې لرو. هغه داسې چې طالبانو په جومات کې د جومات نه مونږ ګزار راوتل په هغوی باندې انفجار کړی وو او هغه خلک چې زخمیان شوي وو هغوی شفاخانو ته انتقالېده. د انتقال په وخت کې په عامو خلکو باندې طالبانو بیا د ذکرې شپه هغوی 15 نفره شهیدان شوي او 100 نفره زخمیان شوي. نو د هغه موضوع ته د رسیدګي په خاطر باندې دولت څه تدابیر لري او هغه د تدابیرو په خاطر باندې کیدای شي په هماغه ساحو کې یو څه ستونزې وي. او پاتې شو برګ مټال او د کامدیش لاره، د هغې موضوع مخکې مې ذکر.
بله، تاسو ورته اشاره
وکړه. انشاءالله په دې کې. بله
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم په دې خبرونه کې. زموږ بل میلمه د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینیر صاحب سعدالله دی. انجینیر صاحب، تاسو کې دی نورستان د یو بل ستونزې یعنی د ښوونځیو په ستونزو خبرې وکړي. د نورستان ډېر اوریدونکي یا اوسیدونکي شکایت لري چې په نورستان کې تعلیمي وضعیت ښه نه دی، ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري، او له بلې خوا وایي په اکثرو ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي څه چې ډېر عادي ښوونکي هم نشته، اکثره حتی ساینسي علوم وایي د مدرسو مدرسان وایي تدریسوي یا عادي ملایان ساینس و فیزیک و کیمیا تدریسوي. په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ، مهرباني.
تشکر. زما سلامونه او نیک هیلم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام.
او په څنګ کې د روژې د مبارکې میاشتې مبارکې هم ټول د افغانستان ولس ته وړاندې کوم. ستاسو د دعوت نه ډېر زیات مننه. مونږ په نورستان کې تاسو د پوښتنې په جواب کې درته ویلی شو چې په نورستان کې د معارف وضعیت په حصه کې ما څو ځلې تقریبا دوه درې ځلې ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو سره هم دغه موضوع دغه مشکل ما شریک کړی وو. په نورستان کې زمونږ د معارف په حصه کې ډېر زیات ستونزې او مشکلاتونه مونږ لرو چې خصوصا عمده او اساسي مشکل وو د معلمینو مسلکي معلمینو په مکاتبو کې نشتوالی، همدارنګ د مکتب د تدریسي یا درسي کتابونو نشتوالی، او همدارنګ د تعمیر نشتوالی. دغه درې عمده او اساسي مشکلات دي چې زموږ د نورستان متعلمین او زده کوونکي لاس په ګریوان دي. او همدغه موضوع زموږ د نورستان د آینده لپاره، زموږ د نورستان د بچیانو د آینده لپاره یو غټ یو خطرناک مشکل ورته ویلی شو چې دا مشکل په دې نورستان کې د معارف په حصه کې لرو. د مسلکي معلمینو د نشتوالي په مورد کې درته ویلی شم چې نورستان کې چې کوم لیسې مونږ لرو، حد اقل په یو لیسه کې مونږ چې د پوهنتون نه فارغ شوي او خپل مسلک هماغه مضمون اوسېږي، مونږ په نورستان کې اکثرو لیسو کې خصوصا هغه لیسې چې هلته ډېر زیات او اشد ضرورت مسلکي معلمینو ته ورته لیدل کېږي تر اوسه مونږ نه لرو. همدغه مشکل په حساب باندې مونږ د نورستان اکثر ځوانان په کانکور کې بې نتیجې پاتې کېږي، او بیرته د دغه بې نتیجې پاتې کېدو نه وروسته دوی خپل د مصرفیت د نشتوالي په خاطر یا د ناکامۍ په علت دوی بیرته راځي خپل کور کې پاتې کېږي، او بیا بیکاره کېږي. د بیکارۍ په علت کې بیا دوی خپله یو بل لاره چې هغه د مخالفینو په صف کې درېږي او د حکومت په ځیر کې دلته فعالیتونه کوي. دا یو عمده او اساسي مشکل دی چې زموږ د نورستان آینده نسل لپاره یو غټ بحران دی او غټ مشکل دی. همدغه حساب باندې مونږ خپل د معارف ته گزارش کوم ارګان محل ته چې مونږ په اروبوار گزارش کی خپل تعریف علي تور به گزارش ورکو. همدغه مشکل مونږ ودان محل ادارې ته هم ورته سوال دی او گزارش په شکل هم ادارې امور ته هم ورته لیږلې. ولې متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ اساسي عمده مشکل د مسلکي معلمینو نشتوالی دی چې په اکثرو مکاتبو کې خصوصا په نورستان کې هغه لیسې چې دولسم پورې درس ورته ورکول کېږي، هلته هم مونږ د مسلکي معلمینو نشتوالي په خاطر ډېر زیات اکثر شاګردان هم شکایت لري. همدا موضوع چې مونږ د معارف رئیس سره مشریک کړه، هغه هم دغه مشکل تاییدوي او وایي چې مونږ مسلکي معلمینو نشتوالي په خاطر اکثر شاګردان او دولسم فارغین په مکاتبو کې چې فارغېږي په کانکور کې امتحان ورکوي بې نتیجه پاتې کېږي، او دا یو عمده ستونزه دي. او په څنګ کې بله ستونزه د درسي کتابونو نشتوالی دی چې زه خپله په دې مرکز کې مونږ کوم ورځ هیئت د نظارت وکړو د معارف د مکاتبو نه. مونږ د نږدې د مرکز په نږدې ساحه کې چې تشکیل کړي دي هلته یو لیسه مونږ لرو، هماغه هلته تقریبا د نهم لسم یولسم دولسم صنف پورې چې مرکز دی هغه هلته مونږ درسي کتابونه نه درلوده. همدغه یو عمده مشکل دی، سړی درسي کتابونه نه لري، دا به څنګه درس ووایي، څنګه به هغه زده کړو کې مطالعه ونه لري. دغه یو عمده مشکل همدا دی چې مرکز کې زموږ ته خپله تاسې قیاس کولی شئ چې ورسوالۍ کې به څنګه ولرو. د لسم یولسم دولسم صنف تدریسي کتابونه بیخي وجود نه لري او نه لري، او دغه مشکل. او بل په د سرپنا مثلا هم د عمده مشکل د معرف د متعلمینو په وړاندې مونږ لرو په نورستان کې چې اکثر مکتبونه بے تعمیر دی او تعمیر نه لري اکثر بیا بلنو کې زموږ زکون کې درس وایي او هم د آرام فضا شروع لري درس نشو ویلی هم دا مشکل دی په نورستان کې د معرف پیسې کې په دې بخښنو کې مونږ درته یادورې شو
ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب سعدالله د نورستان د ولایتي شورا رئیس ولی صاحب حافظ عبدالقیم یو شمېر اورېدونکو چې پیغامونه لیکلي مثلا جاوید له نورستانه لیکلي باید چې سړک او مکتب ته زیاته توجه وشي بل اورېدونکي ثناءالله برزی له هلمند لیکلي حکومت باید د نورستان ولایت هر مشکل ته په کتو توجه وکړي د دغه ولایت مسایلو ته خصوصا مکاتب او روغتونونو ته ډېره پاملرنه وکړي بل اورېدونکي سمسور له نامعلوم ځای لیکلی دی وای په نورستان کې د روغتون د جوړولو لپاره ګڼې ژمنې وشوې خو تر اوسه پورې عملي کار نه دی شوی که دې معرف په اړه هم څه نظر لري مهرباني خو دې روغتیا په ارتباط هم که ووایي چې په نورستان کې ستاسو په وخت کې چې دا یو کال هلته والی است کوم کار شوی دی او آیا لکه څنګه چې سمسور وایي د روغتون وعده شوې وه او نه دی جوړ شوی
تاسو معلومه ده چې د افغانستان بودیجه سازی ولایتي نه دی مرکز کې بودیجه سازی کیږي او مرکز چې کوم بودیجه ولایت ته ورکوي ولایت یې چیرته تطبیقوي کاشکې چې بودیجه جوړونه د ولایاتو کار وای او ولایت په خپل هغه ضرورتونو ته په کتو باندې هغوی بودیجه سازی کړی وای او هغه ولایت چې زیات ورته اړتیا لري بدبختانه هغه ولایتو ته هغه مرسم توجه کیږي اوس هم نورستان څه کلمې بودیجه کې مشغول دي د پولو نه اول ردیف کې او د اخر طرف نه چې پولو نه کم بودیجه ورته په نظر کې نیول شوې ده چې د پولو نه زیات بودیجه ته ضرورت لري د
ولی صاحب مخکې تر دې چې اصلي معرف موضوع ته راشئ همدا د بودیجې مسئلې ته بودیجه چا تخصیص کړې ده د نورستان لپاره آیا د ولسي جرګې تصویب کړی دی او که یې د مالیې وزارت همدغسې پیشنهاد کړی و ولسي جرګې تصویب کړی ده
طرح او مسوده د بودیجه وزارت مالیه جوړوي او وزارت مالیه ته مرکزی ادارات خپل ضرورتونه وړاندې کوي او په دې کې تر زیاته برخه پورې د ولایتي ادارو سره مشوره نه کیږي او مرکزی ادارات چې هر بودیجه وزارت مالیه ته وړاندې کیږي د شي وزارت مالیه هغه بودیجوي امکانات ته په کتلو باندې بعضی قبول کوي او بعضی مسترد کوي او بیا هغه ولسی جرګې ته ځي ولسی جرګه هغه تصویبوي نو بدبختانه ولسی جرګه هم د نورستان ضرورتونو ته هغه شي چې مناسب ده پام نه ده کړی او همداسې وزارت مالیه هم هغه لازم وجود شي د نورستان د آبادۍ لپاره او د نورستان د مشکلاتو د حل لپاره په کار ده هغې ته توجه نه ده کړې معرف په برخه کې راځو چې مونږ یقینا همدغه اصل که په نظر کې ونیسو چې بودیجه د مرکز نه راځي نو همغه بودیجه مونږ تطبیقوو چې دلته مرکز یې راولېږي د خوشبختانه په تېر کال کې مونږ په څو پروژو باندې دلته کار پیل کړی دی د دارالعلوم دپاره دوه ودانۍ مونږ یو لیلیه او یو تدریسي ودانۍ باندې کار شروع کړی دی تقریبا 60% کار یې مخته تللی او دارالمعلمین دپاره هم دوه ودانۍ باندې مونږ کار شروع کړی دی او همدغسې څلورو مکتبونو باندې نوی کار شروع کړی تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ د تعمیر کار مو شروع کړی دی خپل د معرف ریاست ودانۍ کار مو شروع کړی خو دا د نورستان هغه ضرورتونو ته په کتو باندې دومره زیات کارونه نه دي یقینا د تعمیراتو په بخش کې مونږ ستونزې لرو د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم مونږ ستونزې لرو د دې ستونزې اصل سبب ته به زه مراجعه وکړم چې اصل سبب یې دا د جهاد کلونه دي چې د جهاد په کلونو کې چونکې نورستان د روسانو لخوا اشغال نه شو نو ځکه د نورستان خلک مجبور نه شول چې هجرت وکړي نو د مرکزی حکومت لخوا نه هم په دې منطقه کې کنټرول او یا د هغوی لخوا نه مکاتب نه وو او خلکو هجرت ونه کړه نو ځکه په نورستان کې هیڅ نو مکاتب شتون نه لرل د دې سبب دا شو چې په نورستان کې خلک په مکاتبو کې تعلیم و نه کې تقریبا شل کاله یا پنځه ویشت کاله شاوخوا د نورستان خلک په انقلاب کې بې تعلیمه پاتې شول. د دې په سبب باندې دلته مونږ اوس مسلکي معلمین نه لرو او هغه چا چې تعلیم کړی هغوی د دې ځای نه پاکستان ته سفر کړی دی، هلته په لیلیه مدارسو کې داخله اخیستی دی او هغوی دینی علومو کې روزل شوي دي. د دینی علومو په بخش کې مونږ کافي قدرونه په نورستان کې لرو، ولې په مسلکي زده کړو کې مونږ قدرونه نه لرو. په دې بخش کې مو مسلسل د مرکزي مقاماتو سره تماسونه نیولي دي، مکتوبونه م ورته لیږلي دي، پلانونه م ورته طرح کړي دي چې په بعضې پلانونو باندې انشاءالله وعده یې راته راکړې چې کار به وکړي چې دلته مسلکي معلمان ښه په لوړو امتیازي معاشاتو باندې نورستان ته راولېږي چې دغه ستونزې تر یو برید حل شي. او د کتابونو په بخش کې یا د تدریسي مضامینو په بخش کې هغه کتابونه چې چاپ شوي دي او د مرکز له خوا نه رالېږل شوي دي هغه توجه شوي دي، او بعضې صنفو دپاره هغه کتابونه لا نه دي چاپ شوي یا مونږ ته لا نه دي رارسېدلي د مرکز نه چې هغه نه دي توجه شوي. دا ستونزې منو. د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلومه ده چې نورستان کې یقینا څنګه چې د اورېدونکو ویلي دي نورستان کې د روغتیا په برخه کې ستونزې وي. زه چې کله نورستان ته رالم یو کال مخکې نو په مرکز د ولایت کې مونږ یو کلینیک چې حتی یو بستر هم ولري نه لرل. زما د رسېدو سره سم مې په یو کرایي کور کې یو شل بستریز کلینیک افتتاح کړه چې هغه اوس خدمات وړاندې کوي، او خوشبختانه د شفاخانې د جوړولو قرارداد مو وکړه. او په دې اونۍ کې چې انشاءالله ستاسو د رادیو له لارې به خبر خپور شي د ودانۍ چارې پیلوو او هغه به افتتاح کړو. تقریبا 50 بستریز روغتون ودانۍ لپاره قرارداد ترسره شو او انجینران راغلي دي دلته په ساحه کې دي. په هغه ساحه کې د افتتاح لپاره زمینه برابره ده. راتلونکي اونۍ کې به انشاءالله د دې د عملی کار د شروع شاهدان اوسو. دا هم یو لوی لاسته ده د صحت په برخه کې.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوردونکو. له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري په نورستان خبري کوو، او د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم او د ولایتي شورا رئیس انجینیر سعدالله زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د نورستان په اړه پوښتنې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اورئ شي. اوس هم د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې زموږ له میلمنو څخه د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. 0992235 او یا هم 0992255. همدارس د افغان سیم د اتصال اتلس شمیرې لاري لند اس ام اس وکي. ډیرو زیاتو اوریدونکو اس ام اسونه راستولې دي. خو د دوی اکثرو پښتنو ته زموږ ملمنو د خبرونې په ترڅ کې تر اوسه پورې ځواب ویلې دي. مثلا د صحت په باره کې یا د ښوونځي او معارف په ارتباط پښتنې کړې وي، ګڼو نورو د سړکونو په ارتباط پښتنې کړې وي چې زموږ ملمنو ورته ځواب ویلې دي. خیر دې دوه اوریدونکو کوشش به وکړي چې نمونه یا د اقل په خبرونې کې واخلو. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد نادر د کندهار څخه ټلیفون پلی کوم.
مهرباني کوئ محمد نادر صاحب، له رادیو څخه لری شي چې اواز مو واضح راشي.
افغانستان کې
متاسفانه چې تاسو په خبرو پوه نشو چې څه غواړئ چې منتها دومره مو ویل چې خلکو همکاري پکار ده. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو هیله لرو چې د نورستان په اړه پوښتنه ولرئ او یا هم نظر. مهرباني. له راډیو لرې شی خبرې وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما سلام رساس او تاسو ګرانو مېلمانو ته
سلامت اوسئ.
لال محمد له پکتیا څخه.
مهرباني لال محمد صاحب.
آیا زمینار چارواکی وایي چې زه چې دغه ځای ته نام لاړ زما نه پخوا دغه ځای دغه سړی وړو چې خو ما یو څه پکې آباد کړي یا یو څه پکې کړي دي. متاسفانه چې خارجیان امریکایان وایي چې موږ 8-5 زره لکه ډالر مصرف دی چې ملک کړی دی او دې خاورې ته دومره کار مو کړی دی. آیا نو د دې نه پخوا چې دلته څه چارواکي تیر شوي دغه چې دوی په کار نه کولو تورن دي دغه پیسې دوی پټې کړي او کینې دې پټې کړي کینې دې پټې کړي ولې دې اسان شوي؟
صحیح صحیح. مننه چې ټلیفون مو وکړ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو لطفاً یو څه ژر.
دلی ما پوښتنه دا ده د نورستان په ولایت کې د جواب چې دي چې په ګرد ولایت کې یو ګام سړکوم نه دي د امبر شوی.
صحیح ده، دا ښه پوښتنه ده. د جواب زموږ مېلمانه درته وایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم. اجمن لکونن نفس زحمت را کوم. سلامونه احترامات منه.
مهرباني.
والي شه منه دا پختنه ده چې د 2001 کال د دې خو د بریکوف د کونن بریکوف خاص د کاندیش او د متا ته کومه چې دا بند ده مخالفتون له خوا خو هیڅ کله د دې په استعداد باندې کوم اقدام نشو دی خلاصول په دې باب باندې
صحیح. ډېره مننه قسم په دې سړک دوی خبرې وکړې، خو دا چې نیت لري چې دا سړک خلاص کړي او کنه په دې به هم والي صاحب نظر څرګند کړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالرحمن عرفان د فراه ولایت د بلبلکت ورسپنې سره په اړیکه
یم. سلامت اوسې عرفان صاحب.
زما د محترم والي صاحب څخه دغه سوال دی چې تا په نورستان کې د داعش په نامه ډله ستا د طالبانو سره همکاره ده ستا نه ستا؟ آیا خارجي طالبان نورستان ته هم راتلی شي نه شي راتلی؟ آیا داسې لاره ستا د نورستان ته چې خارجي طالبان دې راشي د کوم د افغانستان طالبانو سره همکاره شي که نه شته؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. هیله لرو چې د نورستان خپل اوسیدونکي به هم ټلیفون وکړي. تر اوسه پورې د نورستان یو څوک هم نه دی حاضر شوی چې ټلیفون راوکړي، یا کېدای شي هم په ټلیفون کې وي، نوبت به نه ورسیږي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي.
سلام
بله صاحب، اورو. له کوم ځای نه خبرې کوي؟ مهرباني اخونزاده صاحب.
ما چې والي صاحب د وکیل صاحب خبرې واورېدې چې په نورستان کې باقاعدي نه دی سوی د سړکانو د سیاسې عامه په باره کې د داسې تعلیم په باره کې د امنیت په باره کې هېڅ کار نه دی سوی په دغه دیارلس کال باقي کې هېڅ کار نه دی سوی. ولې دولت هلته توجه نه کوي؟ ولې نورستان د افغانستان خلک نه دي؟ دا که نو خواله د والي تاسو ولې دې پښنان نه کوي؟ مرکزي حکومت دې دې خلکو سره دا مظلوم خلک دونه په دا دیاله کال کې هیڅ توجه نه دی سوی دې خلکو.
بله صاحب، ډېره مننه. کور دی ودان چې د نورستان له خلکو سره هم خواخوږي لري. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو تاسو فکر کوم چې څوک سه یو ځای است ځکه مو غن اوازونه راځي. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. آزادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله
مهرباني کوي، له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامت
اوسئ، له کوم ځای خبرې کوي؟
بله
متاسفانه تاسی خبری نکوی نو استاسی آواز رازی خبری مو خبریجی لطفاً یو تجر
بله سروان سلام نادا قوره
خیر بله اردون کتاب نوبت ورکو مهربانی آزادی رادیو بیا با ورشو ملمانو تدابا ورستای اردون که یو نور اردون کتاب ورستا نوبت ورکو مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام لکم زی خبری کوی
رحم الله مقدس هم به هلمند مجید خبر خبر
مقدس مهربانی
بله دا ولی ساز خدا پرستانو دا چی به نورستان ولایت که چی دا دوزوار زیاد تا نامنی دا دیوانی ما دل معرف سبب که معنا دا ازادی را گیو سر خبر شرک کری دا دلور مجران سر ولده خبر نشرک کری دا مطبعات سر شرک کری ولی نور خزبت نکی دا قدر وینا
بله دای همی و طریقه را رسانه دیم دیل پاره دی چه دی خلکو دی چارواکو آواز یو بل سره واو روی خیر پر حل لطول آوردون که مننه چوشی به تلیفون مکوی چه استاسو در سرگندانو پاره زموش درانه ملمانه نظر سرگند که یو آوردون که چنومی سرگند نکر ویلی باید چه سبب ده چه پا نورستان که یو کیلومتر سرک نده پوخ شوه انجینیر صاحب سادولا دولتی شورا رئیس که تاسی پا دیاره نظر سرگند که ولی تروسه پری پا نورستان که دی سرکونو برخی ده توجه نده شوه ولی تیرو والیانو او چارواکو دی مسئله ته توجه نده کرده
تشکر دیر زیاد منم ده اوردین که پختن قابل احترام دی ولی دیر زیاد قابل دی سوال دیده موضوع څنګه په نورستان کې د خپل والي خیم تاسو سره شریک کړم موضوع چې یو کیلومتر سرک چیر په شکل موږ په نورستان کې نه لرو د دې سوال جواب په لنډو ټکو کې ویل شم چې د نورستان ولایت ته چې د افغانستان یو د طبیعي ښکلا یو اساسي او عمده نقطه دی په نورستان په افغانستان کې او د سیاحینو لپاره یو اصلي چې خلک ورته تفریح لپاره دلته راشي او عمده ځای دی ولې متاسفانه زموږ مرکزي حکومت خصوصا د فوجانی وزارت د وزیرانو بې توجهي او بې پروایي او په څنګ کې هغه چارواکي چې مخکې نه دلته په مسؤلیتونو کې خپل مسؤلیتونه اخیستي وو دلته والي په صفات رئیس د فوجانی په صفات هغوی بې پروايي او بې توجهي لکه دې چې موږ په نورستان کې یو کیلومتر سرک د خیر په شکل یو کیلومتر سرک نه مستفید شوی نه یو د دې علت عمده علت دا دی چې یو طرف نه خو د نورستان ولایت ته اکثر زموږ خصوصا رئیس جمهوران او په څنګ کې د وزارتونو وزیران نورستان ته دومره هغه څومره چې باید توجه شوی تر اوسه پورې نه ده کړې او په څنګ کې د دوی سره د ولایت مسؤلینو بې پروايي او بې ظرفیتي دي دلته د والي صاحب په خبره تقریبا دوه درې څلور والیان زموږ تېر شوي دي ولې متاسفانه هغوی په زړونو کې دومره درد د وطن د نورستان خلکو ولس سره نه وو چې دوی خپله دغه زموږ مرکزي سرک دپاره چې هغه د زموږ نورستان حیاتي سرک دی او زموږ نورستان د ترقۍ لپاره او اقتصاد لپاره یو عمده او مهم مسله دی دې کې توجه کړې وای اوس هم فکر کوم ما خپل دا موضوع والي صاحب سره مشارک کړی وو والي صاحب په دې کې جریان کړي حتی ډېر زیات کوشش کوي چې دا موضوع جدي تعقیب کړي او همدا موضوع فکر کوم والي صاحب د جاپان د سفیر سره همدا د هندوستان سفیر سره دا موضوع مطرح کړي دا زموږ مشکل چې مرکزي سرک موږ خیر نه لرو او د دې په څنګ کې زموږ د نورستان مرکز ته چې کوم سره غځېدلی دي اکثر مالونه چې رسېږي دلته ټول ځای کېږي خصوصا دا مېوې چې ډېر زیات دوام نه کوي دلته چې ورسېږي په دوه چنه درې چنه بیې باندې خلکو ته په دعوې خرڅېږي خلکو ته په خلکو باندې دا یو طرف اقتصادي مشکلات په خلکو باندې راولي او بل طرف ته زموږ هغه مالونه چې امکانات هغه مواد چې زموږ دوکانداران او زموږ قراردادیان راوړي هغه هم بې کیفیته درته رسېږي او دغه مشکل دپاره زه فکر کوم زموږ د وزارت فوجامې وزیران تېر وزیر او اوس زموږ تمه ده چې د اوسنی وزیر په دې کې ډېر زیات جدي توجه وکړي او دا زموږ د نورستان ستونې فقرات دي دا زموږ مرکزي سرک چې باید دا خیر شي
زمونږ والد صاحب محترم هم په دې کې جریان کې دي. فکر کوم اوس چې ورغلی کابل کې کابل ته شتلی و، دا موضوع په حساب باندې ډېر زیات ګرځېدلی دی، کوشش کړی دی خدای وکړي چې دا موضوع ته دغه مشکل ته پاتې کېږو. او دې لپاره دا زمونږ مرکزي چارواکي خصوصا د فعالیتي وزیر په دې کې ډېر زیات توجه کوي. او دغه
سلامت اوسې کور ودان انجینر صاحب، سلامت حسین انجینر صاحب، سعدالله سلامت حسین. بیا هم نوبت درکو. نوراغا نورستانی لیکری وی په نورستان کې تیرو والیانو دغه ولایت ته خدمت نه دی کړی. نیازی له لغمان لیکلی دی وی د نورستان په ولایت نه لغمان ته طالبان اوړي او د لغمان امنیت خرابوي. والی صاحب، د مخکنی اوریدونکو اجمل چې له کونړ څخه ټلیفون کړی و، هغه ویل چې د کونړ د بریکوټ سړک د خلاصولو لپاره څه اقدام لري، آیا اراده لري، او آیا وعده ورکولی شي چې کله به دا سړک پرانیستل شي؟ نو دا مسله هم له امنیت سره ارتباط لري. د امنیت په ارتباط هم که ووایه چې په نورستان کې وضعیت څنګه دی، ځکه چې یو اوریدونکي دا پوښتنه هم وکړه چې آیا په نورستان کې هم داعش شته او که نشته. همداراز د بهرنیو طالبانو په ارتباط پوښتنه درلوده.
د اجمل ورور جواب کې به ووایم چې نیت څه چې مونږ عزم او اراده لرو چې دغه سړک به خامخا خلاصوو، او د دې دپاره مې څو نشستونه په کابل کې مرکزي مقامات امنیتي مقاماتو سره لرل، او انشاءالله حتی شورا امنیت په دې باندې فیصله هم کړې ده چې باید دې ته امادګي ونیول شي او دا لاره باید د عملیاتو له لارې خلاصه شي. او د هغه ورور چې د داعش او د هغو په مورد کې تپوس وکړه، د داعش کوم رسمي فعالیت تر اوسه پورې نورستان کې نه دی ترسره شوی. د طالبانو حضور دلته شته دی، کله کله ورسره خارجي طالبان هم د دولت د منافعو په خلاف جنګېدو کې همکاري کوي. او هغه ورور چې د فکر کوم د کندهار نه زنګ والي و، اخندزاده صاحب وویل چې نورستان ته ولې کار نه کېږي، آیا دا د افغانستان خلک نه دي؟ د افغانستان خلک دي، او مونږ په همدې لټه کې یو. دا یو کال سره د دې چې یو ډېر بحراني کال و، سیاسي لحاظ نه هم او د اقتصادي لحاظ نه هم، بیا هم د خدای په فضل توانېدلي یو چې تر یو حده پورې د نورستان د خلکو د ستونزو د هواري دپاره کار وکړو. امنیتی مشکلات تاسو ته معلومه ده چې د پخوا به تقریبا هر میاشت کې په نورستان کې د یو ډېر لوی جدي امنیتي پېښې په مورد کې تاسو خبر لرل. په دې یو کال کې مونږ وضعیت امنیتي تر ډېره بریده ښه شوې ده، او قانع پرې نه یو، لا نور هم د ښه کولو په اراده کې یو. په دې نږدې ورځو کې به واورئ چې د امنیت په باره کې یو لړ نور تدابیر مو نیولې، یو نور کارونه به مو ترسره کړي وي انشاءالله. په مجموع کې په نورستان کې چې کوم د سړکونو په بخش کې ستونزې دي، زما ډېر زیات لوی اولویت د نورستان د سړک په بخش کې دی چې باید د نورستان ټولو ولسوالیو د سړک د لارې د یو بل سره وصل شي، د مرکز سره وصل شي، چې بدبختانه تر اوسه پورې مونږ پرته د واما ولسوالۍ نه یو ولسوالۍ مو هم د مرکز سره د سړک د لارې وصل نه دي. خو د خوشبختی خبره دا ده چې بودیجه مو ورته پیدا کړې د بعض سړکونو لپاره. د نورستان درې غربي ولسوالۍ د مرکز او د واما ولسوالۍ سره نښلوونکي سړک چې هغې ته مونږ د کوردر او ټیټین سړک وایو، د هغې دپاره مو بودیجه مو هم پیدا کړې. سروې او ډیزاین هم تکمیل دی. صرف تاسو ته معلومه ده چې د قراردادونو د ارزیابي په خاطر باندې نوي قراردادونه ځنډول شوي دي. صرف منتظر یو چې دا قرارداد یو شي. انشاءالله دا به شپږ دېرش کیلومتره سړک وي. په دې باندې به غربي نورستان د مرکزي نورستان سره وصل شي، او هم به مرکزي نورستان تقریبا کابل ته حدودا اتیا او نه تر سل کیلومترو پورې لنډه شي. همداسې مونږ د نورستان د وایګل ولسوالۍ د مرکز سره د نښلولو دپاره هم بودیجه مو پیدا کړې. د بانک جهاني له خوا نه به دې پروژې تمویل کېږي. سروې او ډیزاین یې تکمیل دی. څنګه چې مخکې مې وویل، قراردادونه یې ځنډول شوي دي. صرف منتظر یو چې قرارداد یې ترسره شي او دا کار عملا پیل شي. همدارنګه د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ برګمټال او کامدېش د داخل د نورستان نه د مرکز سره وصلولو په خاطر د یو دوست هیواد له خوا نه د هغې بودیجه برابر شوی ده او یو 15 کیلومتر سرک باندې به ان شاء الله کار پیل کیږي هغه هم صرف د قراردادونو ته معطل ده نو ان شاء الله مونږ د سرکونو په بخش کې ډیر زیات توجه مو ده چې نورستان پوخ سرکونه ولري دې کې څنګه چې مخکې رئیس د شورا ولایتي وویل بعضې جهتونو سره مو تماس نیولی او هغوی راسره وعدې کړې دي چې په نورستان کې د سرکونو د پخولو لپاره د افغانستان د حکومت سره به لازمه مرسته کوي
بله شب ډېر مننه د ولایتي شورا رئیس انجینر صاحب سعدالله زموږ اورېدونکي عبدالواري احمد له کندهار لیکلي دي چې وایي آیا په نورستان کې داسې ولسوالۍ شته چې د دولت په کنټرول کې نه وي
مونږ په نورستان کې تر اوسه داسې ولسوالۍ چې هغه د دولت په لاس کې نه وي وویلی شو چې د مندل ولسوالۍ چې زمونږ په غربي نورستان کې موقعیت لري هلته یو څه ستونزو او مشکلاتونو په وجه چې هلته زمونږ سرک وجود نه لري سرک دلته دې ولسوالۍ ته کوم ځای کې چې مونږ د مندل ولسوالۍ هغه مقر لرو په دغه حساب باندې زمونږ د منډول ولسوالۍ فعلاً د دولت دا کې نه لري هلته اکثر د هغې د منډول ولسوالۍ ولسوال او قمندان د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کښې هلته ځای په ځای شوي دي ټول پرسنلو سره د منډول کارونه هلته ترسره کوي په دغه حساب باندې هم فکر کوم زمونږ دلته د ولایت له خوا نه ډېر زیات توجه په دې کې دي چې دا زمونږ سرک د منډولو د دواب سرک جوړ شي په دغه سره زمونږ په امنیتي ځواکونه چې کوم ضرورت دی هغو ته چې هلته کلي وي په دغه حساب باندې که چېرته زمونږ سرک د منډولو د دواب سرک وصل شي دواب منډول سره د سرک په واسطه امکان لري چې زمونږ دغه ولسوالۍ بېرته هلته فعال شي او ټول پرسنل ته ځای په ځای شي د ولسوالۍ مربوطه تر اوس وخت کې فعلاً دپاره زمونږ د منډول ولسوالۍ داسې هم نشو ویلی چې ټول د طالبانو په تسلط کښې دي ولې د بعضې ستونزو په خاطر داسې بعضې ستونزو په مشکلاتو په خاطر زمونږ د منډول ولسوالۍ کارمندان کارکوونکي ټول پرسنل د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کښې هلته نه ځي او هلته خپلو کارونو پر مخ وړي نور ټول
انجینر صاحب کم فکر وي کم یاد وي یو کال بله یو کال یو دوه کاله مخکې به د نورستان په ځینو ولسوالیو خصوصا کامدیش او برګ مټال خصوصا په برګ مټال باندې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېرې پراخې حملې کولې د دغو ولسوالیو د نیولو هڅې کولې
هلته ولسوالۍ فعال نه دي اکثر پرسنل ټول د ولسوالۍ محدود پرسنل دواب کښې مېش دي همدا د برګ مټال او د کامدیش موضوع چې زمونږ د برګ مټال او کامدیش مواصلاتي لاره د طالبانو په واسطه هلته د تبدیلونو په خاطر بند لاره تړل شوې د دولتي مسؤلینو په مقابل کښې د دولتي مسؤلینو تګ راتګ نه شي کولی همدغه عمده مشکل دي او په څنګ کښې زمونږ د منډول او د کامدیش ولسوالۍ سرحد پاکستان سره دي اخوا غاړې نه دا خو ټول افغانستان وروسته معلوم دي چې اخواړې نه ټول حرکتونه ټول فعالیتونه ټول هغه کارونه چې د افغانستان په نقص کښې دي او د زمونږ امنیت په خرابولو دپاره دا کوي اخوا نه را ځي همدغه حساب باندې زمونږ تقریبا 180 کیلومتر شاوخوا زمونږ پاکستان سره د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ سرحد لري همدغه سرحد کښې زمونږ سرحدي ځواکونه شتون نه لري هلته یو څه ټولۍ د اردو دي دا نور څه امنیتي پرسنل دومره زیات نه لرو همدغه مشکل دی چې مونږ په برګ مټال کښې هم ډېر زیات امنیتي تهدیدونه لرو په کامدیش کښې هم لرو دغه د ولسوالۍ مقر شاوخوا تقریبا 2 کیلومتر د حکومت په ولکه کښې دي او نور اکثر بعضې خصوصا د کامدیش اکثر منطقې د طالبانو په لاس کښې دي او همدا د برګ مټال یو څو کلي د طالبانو په لاس کښې دي نو د ولسوالۍ مقر او د ولسوالۍ
دغه دوه حکومت په لاس کې. بله صاحب، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب سعدالله. زموږ یو بل اوریدونکی احسان الله قلمیار لیکلی وایي د نورستان لاسي صنعت ډېر د توجه وړ دی او ښه اقتصادي ارزښت لرلی شي. بل اوریدونکی روح الله صافي لیکلی دی وایي نورستان له بېلابېلو رنګونو برخمن دی، دا ولایت مختلفې ژبې لري که والي صاحب او یا هم د ولایتي شورا رئیس د نورستان د ژبو او صنعت لاسي صنعت په اړه معلومات راکړي. والي صاحب، په نورستان کې څو ژبې ویل کیږي او بیا دا خلک د یو بل په ژبه څومره پوهیږي؟
نورستان کې په عمده ډول تقریبا 5 ژبې دي چې د ټولو ته نورستاني ژبه ویل کیږي، خو په خپل داخل کې بیا هغه ژبې یو بل سره تفاوت لري. بعضې ژبې داسې دي چې بیا د نورستان نور برخه ورباندې پوهېدلې هم نه شي، لکه پارون چې خپله د نورستان مرکز دی، د پارون د خلکو ژبه د نورستان د نور خلکو ژبو سره تر یو حده پورې تفاوت لري. او بیا په نورستان کې د پارونی ژبې نه علاوه څلور ژبې نور دي، خو دا خلک تقریبا تر یو حده پورې افهام او تفهیم خپل منځ کې کولی شي. او لاسي صنعت په برخه کې تاسو ته معلومه ده چې نورستان د تر یو سلو دېرش کاله مخکې پورې د ټول نړۍ څخه جلا وه او د نړۍ سره رابطه نه وه. دوی په خپل داخل کې تقریبا د یو محصور حالت کې وو. نو هغوی په هر بخش کې خپل لاسي صنایع لرل، د پخلنځی نه ونیسه تر جنګي وسایلو پورې، تر د لباس وسایلو پورې، دا ټول خپل داخلي صنعتونه وو او لاسي صنعت وو چې دا یو ډېر غني صنعت وو په نورستان کې، چې بدبختانه د نړۍ سره د وصلېدو په دغه کې دغه صنایع لاسي اکثر یا له منځه تللي دي یا د له منځه تلو په حالت کې دي. او مونږ کوشش کوو چې د بعضې مربوطو اداراتو په مرسته دغه لاسي صنایعو ته په نورستان کې وده ورکړو. بعضې صنایع خو بالکل له منځه تللي دي او بعضې صنایع چې لا شته دي د هغې د ودې لپاره کوشش کوو چې مختلفو ارګانونو نه هم مادي او هم تخنیکي مرسته ترلاسه کړو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. یو مسله بلم ده چې د نورستان په کورونو کې چې خصوصا لرګو چې جوړول او په یو کورونو کې به د کندنکاری و او حکاکی نه استفاده کېدل، آیا دغه کورونه اوس هم شته او کنه د لمزه تک په حال کې دي؟
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان باندې په دې تیرو دریو لسیزو کې چې کومه جګړه تحمیل شوې، په دې کې د نورو بخشونو د زیان تر څنګ خلکو د اقتصادي مجبوریتونو له امله هغه کورونو کې چې هغه حکاکي شوي شیانو هغه اکثری د پاکستان په تاجرانو باندې پلورلي وو چې د طالبانو په وخت کې به زیات تګ راتګ کوو. نو اکثرو خلکو هغه حکاکي شوي شیان پلورلي دي، خو ولې بیا هم د نورستان په کورونو کې هغه پخوانی آثار چې ډېر یو ښه هغوی هلته نقش او حکاکي کړی وو په لرګو باندې، هغه بیا هم د نورستان په اکثرو کلو کې په کورونو کې لیدل کیږي؟
بله صاحب، ډېره مننه. والي صاحب، که دې وروستیو خبرو په توګه، ځکه چې د خبرونې وروستیو شیبو ته رسېدلی، د نورستان خلکو ته د څه زیری لري، څه پیغام لري چې څه به ورته وکړي د نورستان ولایت ته؟ تاسې د روغتون خبره وکړه، دا یو زیری و چې ژر جوړیږي. د سړکونو په برخه کې، د معارف په برخه کې، آیا کوم داسې پلان لري چې ژر عملي کېدونکی وي؟
د معرفت برخه کې مې درته وویل چې مونږ د دارالعلوم او دارالمعلمین او د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ لپاره د ودانۍ چارې پیل کړې دي او تقریبا اوسط ډول باندې ټول 50% کارونه مخته تللي دي. او د روغتون مې درته وویل چې په دې اونۍ کې انشاءالله افتتاح کوو او دا یو ډېر مجهز روغتون به وي په نورستان کې، چې د نورستان د خلکو د شاهد اوسېدونکو ستونزې به انشاءالله په روغتیایي برخه کې حل کړي. د دې په څنګ کې مونږ کوشش کوو چې د امنیت لمنه نور هم پراخ کړو. یو کال مخکې داسې حالات وو چې د نورستان مرکز ته به هیڅوک تګ راتګ به هیڅ مامور نه شو کولی. د الله په فضل اوس دغه لاره پرانستل شوې او مرکز ته تګ راتګ د دولتي چارواکي د والي نه ونیسه تر عادي مامورو پورې ټول زمینی کوي. همدارنګ مونږ بعض ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې یو څه ستونزې امنیتي لرو، کوشش کوو چې دغه د امنیت ساحه نور هم پراخ کړو او تر کلو پورې وغځوو. د موندلو لسوالۍ دپاره مونږ لوجستیکي امکانات.
ډېره مننه والي صاحب، ډېره مننه د نورستان والي ښاغلی حافظ عبدالقیم او د ولایتي شورا رئیس انجینیر صاحب سعدالله چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې زموږ میلمانو هم اشاره د خپرونې په پیل کې وکړه، نن د روژې د مبارکې میاشتې دوهمه ورځ ده. زموږ همکار اجمل تورمان له دیني عالم ښاغلي احمدالله مرشد صافي سره د دې میاشتې فضایلو په اړه مرکه کړې ده. مرکه واوري.
الله جل وعلا شانه د مقدس کتاب د سرګندونو مطابق دغه مبارکه میاشت د روجی د قران میاشت ده. او د دې مبارکه میاشت هغه درست پیغام هم دا دی چې تاسو د دغه کتاب د زده کړې لپاره او د دغه کتاب د عملی کولو لپاره داسې کمربسته ودرېږي، حتی او لګه او تند او ټول مشکلات په سر واخلی، خو د الله دغه کتاب خپل کی. او دغه د الله کتاب د یو انسان چې هغه واقعا د ټول مخلوقاتو په سر کې د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې عملی او پیاده شو، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه مبارکه میاشت کې ډیر زیات اظهار د خوښۍ وکاو او ډیر بزیات خوشاله، ځکه حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام به په دغه مبارکه میاشت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د الله کتاب تکرارو، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلی او خیسته لحظات د زندگی همغه چې جبرائیل به ترڅنګ ناستو، او همیشه به دا وختل چې جبرائیل ته زمون خاله راځه. او د مبارکه میاشت رمضان په داخل کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سخاوت کو، حتی په حدیث کې داغه تشبیه کیږي داغه خور باد او شمال سره چې هغه په ټولو ونو او په ټولو کورونو انسانانو باندې وشان لګیږي. نو دا ډیر عزتمند او د کرم او د برکت ډک میاشت، او د الله جل وعلا شانو د غستر پیغام پکې راغلی دی. بل دا د تغییر میاشت ده، د اخلاقیاتو د تغییر میاشت دی کې دغه ورځ چې موږ او تاسو په خوراکونو باندې او په ساتیریو باندې او په نورو کارونو باندې مصرفو، دا کاملا تغییر خوري او لګې تا او تند تا، او هغه شپه چې ټوله شپه موږ شوګیره موږ په خوب باندې تیرو، هغه تغییر خوري، هغه د عبادت د پاره د سحور.
مولوی صاحب، روژه په کومو کسانو باندې فرض ګرځول شوې ده؟
یو خو روزه زن خلکو ته اسی یو ډیر یو سخت عمل ګرځیدل دی، خو د قران عظیم شان کله چې هغه رکوع چې کوم کې رمضان مبارک تشریح شوی دا الته وسړی وګوري، دا رمضان مبارک په ډیر آسانو طریقو باندې انسانان ته معرفي شول. خدا ورته وای چې دا د کال په نسبت باندې څو ورځې دي، چې کله کال په نسبت باندې راوخلی چې یو لس میاشتې موږ او تاسو خوراک او دا سر دیرش ورځې دي. دویمه خبره پکې دا ده چې دا روزه ځان لپاره موږ او تاسو نه ده، دا په ټولو امتونو باندې فرض وه. د انسانیت داسې امت نه دی تیر شوی چې هغه د آسماني وحي سره ارتباط ولري او هغه د روزه ونه لري، بلکې هغه یې روزه لرله او د ټولو به روزه نیوله. بل پکې دا خبره مراد ده چې د انساني ضروریات پکې نظر لاندې نیول شوي دي. که څوک مریض وي او د هغې مرض د دې قابل وي چې هغه ډاکټر توصیه کوي په دې باندې چې دی باید روزه ونیسي، او دا روزه د ده د امراضو د رشد سبب ګرځي، نو دغه مریض کولی شي چې روزه وخوري. همدارنګه سړی مسافر دی، د کور نه وتلی دی، اگر چې په راحت باندې او په استراحت باندې سفر کوي، ډېر په آرامه سفر کوي، هېڅ حد ته تیاری کې سفر کوي، مشکلات هم نه لري، خو دا سفر په خپل ذات کې مشکل عمل دی. انسان د یو ټینشن او د یو تنګلتیا سره مخامخ وي په خپله، نو دی کولی شي. البته دا خبره بیا هم تکراروم چې دغه مریض او دغه کم کس چې دغه مسافر دی او دی د سفر په حالت کې روزه وخوړله، یا د مریض د صحت په حالت کې، یا د کور ته د راګرځېدلو په حالت کې به بیا حتما دغه روزه نیسي، او یا فرضاً حامله ښځه ده، هغه د حمل په حالت کې ده، او هغه دغه حمل د دغې روزې نه متضرره کیږي، نو په دغه حالت کې دی روزه خوړلی شي. مرضعه او تیور کوونکې مور هم چې هغه دغه شوده متضرره کیږي او هغه طفل تکلیف سره.
آیا په روژه کې د نه خوړلو او نه څکلو ترڅنګ نور ځینې مسائل هم شته چې روژتی باید هغې ته پام وکړي؟
درسته خبره او درسته روزم دا ده چې روزه د امساک او د ځان د نیولو او د قابو کولو میاشته د تغییر میاشته چې انسان د خپل ځان قابو کی. انسان که نور هیڅ سرمایه ونه لري دا د انسان آزاد انسان سرمایه ده او الله جل وعلا شانو دی د خپل سرمایه د لاس د سترګې د غوږ د جبې د ټولو په رابطه مسؤول ګڼلی دی او دا باید د صحیح حفاظت او رعایت وکړي. لاس باید درست استفاده کړي، سترګې باید درست استفاده کړي او دا ټول حالتونه باید داسې استفاده کړي چې هغه واقعا د ده په خیر باندې تمام شي. اوس د روژې حالت دا واقعا فرق لري د نورو حالتونو سره. ما دا مخکې خبره بار تکرار کړې ده چې معده چې کله خالی شي نفسیات د انسان خواهشات د انسان کنټرولیږي، د انسان دغه غرایز د مهار کیږي او انسان درست حرکت کوي نسبت سره دې ته چې سړی د خپل معدې او د خپل زړه د خواهش مطابق دا ډکه وساتي او دا د هغې مطابق استفاده کړي. نو کله چې انسان ته دغه فرصت په لاس باندې ورځي نو دغه فرصت نه درسته استفاده کول پکار دي. سړی بیا سترګې هم خپل مهار کړي، خپل غوږونه هم مهار کړي، خپله ژبه هم مهار کړي او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام درسته توصیه ده. څوک چې دروغ نه پرېږدي او په دروغو عمل نه پرېږدي چې دا بدترین د ټولو ګناهونو جرله ده. دروغ دا دروغ سره ټول ګناهونه منځ ته راځي ځکه چې یو سړی بلمازي کوي او دروغ ویلی شي. که څوک دېنه پوښتنه چې مونځ دې کړی دی وایي چې مونځ مې کړی دی، روژه دې نیولې ده، روژه مې نیولې ده. دغه دروغ د ټولو ګناهونو جرله ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشالحکیم و هغه وایي چې څوک دروغ